کچیب خواهی یوشمیر جنجالونه لیده لیدی. انجینر محمد آقانسار چی په کابل ښار کې د معمولاتو د لارښوونې دفتر لري وایي چې په ډیرو سیمو کې د ګروي ستونزې راولړیږي. علت یې بېسوادي او د لارښوونې د دفتر ناپوهي وي.
اکثر دفاتر راهنماس صف دوه زره خلاص کده او به قانون قدرشنایي نداره.
د اکثرو معاملاتو د لارښوونې دفتر کارکوونکي یوازې دولسم ټولګی ویلې وي. هغوی په حقوقي مسایلو نه پوهیږي. هغوی چې خپل کور په ګرو ورکوي په دې خاطر چې پراتلونکي کې له ستونزو سره مخ نشي، اول له یو داسې کس سره خبرې وکړي چې هغه په حقوقي مسایلو باندې پوهوي، او حداقل ځان باید په دې آګاه کړي چې د کور قباله شرعي ده، عرفي ده او کجالي. د کابل په ولایت کې موږ یو ځانګړی ریاست لرو چې هلته ورشو هغوی د قبالې په اړه مکمل معلومات راکوي.
دی وایي چې کوم کور چې په ګروي اخیستل کیږي باید قباله معلومه شي چې رښتینې ده او که جعلي جوړه شوې ده، نه چې په راتلونکي کې ستونزې پیدا شي. د افغانستان د عدلیې وزارت ویان امان ریاست وایي چې په دې وروستیو کې په ډیرو سیمو کې داسې راهنماوي کار کوي چې رسمن جواز نه لري،
ولی دیده شد که اکثری نقصای را در پی داشت، اکثری معاملات خرابی را در پی داشت که مردم نارضایتی داشت.
موږ ولیدل چې د دغه دفترونو له امله ځینې ستونزې هم راولاړې شوي او داسې معاملې ترسره شوي چې جانبینو نارضایتي درلوده. د معاملاتو د لارښوونې د قانون له مخې هغه څوک معامله ترسره کولی شي چې هغه رسمي جواز ولري، د ثبت رسمي کتاب او مهر هم ولري. حکومت معامله چې کیږي هغه باید د جواز لرونکي له لوري ترسره شي، نه دا چې نور څوک پر ځای امضا وکړي. اکثره ځایونو کې داسې وي چې خپل شخص موجود نه وي، نور امضا او مهر کوي.
ښاغلی امان مني چې د ګروي ځینې ستونزې د معاملاتو د لارښوونې د دفتر د غلطو او ناقانونه پرېکړو له امله رامنځته کیږي. که چیرې دا ډول ستونزې رامنځته کیږي، متضررین باید څه وکړي؟
قانون راهنمای معاملات مرجع تطبیق کننده شون وزارت عدلیه است.
د معاملاتو د لارښوونې د قانون د تطبیق مرجع د عدلیې وزارت دی. که چیرې د قانون خلاف عمل ترسره شي یا په معامله کې چلول او درغلي موجوده وي، دوی کولی شي چې عدلیې وزارت کې خپل شکایت ثبت کړي او دلته د انسجام له ادارې سره په اړیکه کې شي. دلته شکایت ثبت کیږي او غوري کیږي او له هغې وروسته حق حقدار ته سپارل کیږي.
د نوموړي په خبره چې په ډېرو معاملاتو کې فریب او جنجال یوازې او یوازې له قانون د ناخبرۍ له امله رامنځته کیږي، نو ضرور ده چې موږ خپل ټول معاملات د معاملاتو د قانون له مخې ترسره کړو. درنو دوستانو، دا وستا سلو پارا دیدی اومنه دی کورکلی خبروانه چی در تا اولاندی مکره تربیا خیچاری.
اچار اچار اچار
دا چش اچار؟
دا گوڑی اچار.
جوڑاون کئی ننگیار ناشنا. خواگو آوریدون کو سلام. هر اخوا چی گوری نوزر دی خفا کیگی، زکا چی پهیوار دی خوابگان او غم سیلاو را غلای دی. دسوار لسکالا چی دی غم بارانو نواریدل، نو خود پا داغس سیلاو نتری جوریگی. داغس سیلاو تا هغ دی سیمانو کشی او دی خاورو بوجه ام کار نوار کوی. دا طولی خیوی او سیلاو پی اوختی وی. دا چی سوخت با ورختون داریگی او دی خواخی المر براخیجی لا معلومه نده. خو سیلاو تا نجده کسان درگر دا کد باروی او تختی. د خبروانی په پایل کې څو فرهنګي خبرونه دراوړو.
د ځوانانو د چارو مسول فرمایلی دي چې تیر او رستول هغه کسان چې دفتر ته نه راغلي غیر حاضر شول.
یوی امنیتی منبع ویلی دي چې امنیتی ځواکونه د دې لپاره امنیتی پوستې، غونډونه او بیزونه خوشی کوي چې بیا یې بیرته ونیسي.
د یوې بلې امنیتي منبع په حواله ویل شوي چې د تیرې ورځې په جګړو کې هیڅ تلفات نه درلودل، ځکه تر څو چې دښمن ورسېده دوی له خپلو سنګرونو نه ځانونه ایستلي وو.
د فرهنګي چارو وزارت خبر ورکړی دی چې پرون سهار هم د دغه وزارت د مقام د میز قلمدانی، سګرتدانی او کثافتدانی لومړی وڅنډل شوې او بیا صافی کړای شوې.
د فرهنګي خبرونو په لړ کې دا خبر هم ورکړل شوی دی چې تیر ورځ د فرهنګي چارو یو ولایتي مسؤل د فرهنګي کارونو د خطر سره کولو په خاطر د خپل موټر موبایل تبدیل کړل.
خبر ورکړل شوی دی چې د یوې خصوصي راډیو د سندرو خپرولو مسؤل د زیاتو سندرو د پلټلو او نشرولو له امله ضعف وکړ او روغتون ته یوړل شو.
تیر ورځ هم په فیسبوک کې د لایکونو سوالګرو خیراتونه غوښتل او د دې لپاره خپل ماشومان هم مخې ته درولي وو او د تصویر په سر یې لیکلی وو چې کاکاګانو او ماماګانو لایکونه راکړي.
د فیسبوکی غونډو په لړ کې چپړاسي خضر ګلهام له خپل مدیر او سرمعلم سره د ښوونځي په انګړ کې په ولاړو ولاړو غونډه وکړه او دغه خبرې سمدستي له خپلو عزیزانو سره شیر کړ.
او په وروستي فرهنګي خبر کې ویل شوی چې تجارتی اعلانونه هم د ځان مشهورولو او یا هم ځان ته د دښمنانو د ډیرولو لپاره کار ورکولی شي. خبرونه خلاص شول.
چالات کڑکی چندی نو ټولو تلویزیونونو او رادیوګانو ګردی میزونو او باسونو ته زور ور کړای. لاندې عمله مونږه میو درې کونجه میستا ملمانه او د چارو کارپوهان را بللی دي. دا چې د میز چلون کې څه پوښتنه کوي او څه ځوابونه ور کوي خپلې واوري.
در هر سمخ کې تاسې قدرمنو میلمنو ته هر کلی وایم. بخیر راغلی.
مننه مننه.
د سیاسي چارو کارپو ښاغلی سیاست خان تیر په هیر صاحب، لومړی پوښتنه به له تاسو وکم.
مهرباني وکړئ.
تاسو ته خو معلومه ده چې په دې ورځو کې د هیواد امنیتي حالت د یو سلسله ستونزو او بحرانونو سره مخ دی، او دا هم له چا نه پټه نه ده چې دغه بحراني حالت یا بهرنیو استخباراتو رامنځته کړی او یا هم کورنیو لانجو رامنځته کړی دی، او ښایي د چارواکو بې پروایي هم پکې رول ولري چې لري. نو پوښتنه مې دا ده چې ته څه وایې چې دا ولې؟
په ځان مین صاحب، خبره ټوله تا خلاصه کړه او د ستونزې هغه اصلي ټکیو ته اشاره وکړه. نو په دې صاحب زه به څه ووایم؟
مننه تیر پیر صاحب. د سیاسي چارو کارپو او د اقتصادي چارو ماهر پیساګل ډالري صاحب، که ته راته ووایې چې د دغو امنیتي ستونزو اثر به په اقتصادي برخه کې څه وي نو خوشحاله به شو، سره له دې چې بې امنیتي، جګړې او تشنج اقتصاد له منځه وړي، اقتصادي وسایل له کاره غورځوي. او دا هم درته معلومه ده چې حالت هم همدغسې روان دی. ته څه پکې وایې؟
په ځان مین صاحب، ډېره ښه پوښتنه دې هم وکړه او ډېر ښه ځواب دې هم ورکړ، خو زه به دا پرې ور زیاته کړم چې له بې امنۍ سره سرمایه فرار کوي، سرمایه دار تښتي
او باید وتښتي، ځکه چې دلته نه د کار زمینه وي او نه یې هم د سرمایه امنیت خوندي وي. نو ولې به نه تښتي؟ لکه چې په دغو څو کلونو کې په میلیاردونو ډالر له هېواده وایستل شول او یو غټ سرمایه دار هم حاضر نه دی چې دلته خپله سرمایه په کار واچوي. که څنګه؟
بس چې ما غوښتل ووایم هغه تا وویل. په ځان مین صاحب،
مننه پیساګل ډالري صاحب. اوس به لاغلی پنباګل شیرینی سودایی خورنه چې د سیاسي او نظامی چارو کارپو ده، دا پوښتنه وکم چې ولې زموږ فوزیان، امنیتي مسؤلین او استخباراتي منابع دومره ناخبره وي چې یو ښار سقوط وکړي او بیا دوی خبر شي؟
په ځان مین صاحب، لومړی ته د میز ګډون کوونکو او د راډیو اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم، او بیا ته په ځان مین صاحب ته دا ویل غواړم چې قدرمن په ځان مین صاحب، موږ د هاسې راوستلی یو، ځکه پوښتنه هم ته کوې او ځواب یې هم ته وایې، لا چې ښه اوږده تبصره هم پرې کوې. نو په دې حساب موږ صاحب نظرانو ته هیڅ هم نه وي پاتې، هاسې مو تا ته غوږ نیولی وي. له دې نه ښه دا وه چې خپله دې له ځانه پوښتنه کولی
او بیا دې پخپله جواب ورکولای.
مونږ یاسی سیاسی پالیس کې نه ولی یو
په ځان وایسه وخیار سړی دی، په دې ډول غواړي چې خپل لیاقت یې وادوالو ته وروښيي.
ګورئ دغسې نه ده، کنه بیا مې سره غوښتلی نه.
نو چې دغسې نه ده، موږ ته دې څه پرېښودل؟ خوار څه خپله وایي و په ځان مین صاحب.
نه ګورئ چې په ځان مین صاحب دی.
خیر ویسی چې ومو خندولو، کنه په دې وخت کې خندا په دوربین کې هم نه ښکاري.
او په ځان مین صاحب، له دې وروسته دې چې څوک بحث ته راغوښتل، پوښتنه ته کوه او ځواب یې صاحب نظر ته پرېږده. هسې مه کوه چې له آشنه یې کاسه ډېره ګرمه وي. کور میرمنې زړه تنګې وي او زر زر د کور زړو لوښو او سامانونو ته زړه تنګېږي او له مخې چپوي لکه داسې.
د بخاریو او لرګیو غم دې مونږه
څه غم یې وکړم؟ هم بخاری لرو هم د تیر کال لرګي پاتې دي، نور څه غم وکړم؟
بخاری چیرته دي؟
ولې په هغه تاکوي کې مو چې ایښي دي؟
هغه پروزګنۍ بخاری یادی؟
و ولې؟
هغه خو زړې سوې وې، کله یې سږ کال کار ورکوه.
دا څه وایې؟ په یو کال کې بخاری نه زړېږي، اوسپنه ده، څه د لرګي خو نه دي.
ترور مې ویل چې بخاری یو کال استعمال شي بیا بل کال ته ښه اور پکې نه بلیږي، دود کوي.
ترور دې هسې له خپله ځانه خبرې کوي، خلک یوه بخاری و اته کاله کاروي، نه دود کوي او نه هم بل تاوان لري.
څه خبره وه، ما خو مې چې د ترور خبره واورېده، درې واړه بخاری مې وپلورلې.
ولې پلورلې؟
و نو څه مې کولې، هسې م خوشې ځای نیولی و.
په څو دې خرچې کړې؟
په 120 افغانیو.
درې واړه؟
و ته نو څه وایې چې یوه مې په 120 افغانۍ خرڅه کړې ده، دانه مې په 40 هم په څه زحمت پې خرڅه کړه، نه یې اخیسته.
او ساده، هر یوه مې په 200 افغانۍ اخیستې وه.
هغه خو نوې وې، زړې ته هم له 40 پورته نسوې خرڅولی.
څه درته ووایم نو، د 2000 برقي پاکت یې هم په 40 افغانۍ وپلورله، د 1000 افغانۍ برقي اوتو دې هم د 1 فیوز د سوځېدلو له امله په 150 افغانۍ خرڅ کړی و. هېڅ شی دې په کور کې پرې نه ښودل.
اوس مه مړ کېږه، ښې ترکي بخاری واخله چې هم کوټې ښې پې تودې سي او هم به ښې ښکارېږي. اوس ټول خلک ترکۍ دي.
او چې هغه هم کال وړی په 40 افغانۍ وپلورې، ښه تجارت دې پیل کړی. که دغه تجارت دې همداسې روان و، انشاءالله چې 2 کاله وروسته به مو دغه کور هم خرڅ کړی وي.
چې دې ما په زړه دې کړی وای، کور مې هم همداسه کال خرڅوه. اوس دا ډول کورونه څوک نه خوښوي.
اخ تاجرې، اخ تاجرې، چې ترکۍ بخاری واخلو دغه پاتې لرګي به څنګه کوو؟
لرګي وپلوره او په پیسو یې زغال واخله، څه ګرانه خبره خو نه ده.
څومره اسانه یې وای، دغه زغال به بیا وراچوي څوک.
ولې ته څه کار کوې چې دا نور کارونه زه کوم؟ د بخاری ډولونه تل زغالو ډکوه.
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، حیا اوریاخیل او زه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 4 یو اویا، کندهار 2، خوست 1 او جلال آباد 3.